افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوی په توشي بو کې زمو همکار احمد شیبر وړاندې کوي. خو لومړی ز نوري اس نوري تاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري مشر فلیپو ګراند د افغانستان بشري وضعیت د سختې اندېښنې وړ وباله. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا د هند پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ. بشپړ خبرونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري مشر فلیپو ګراند وایي په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هېواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی ګراند افغانستان ته د درې ورځني سفر په پای کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت ډېر خراب دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيوړې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دیننه بې ځای کېدو یا له هیواد بهر کډوالې ته مخه کړي. په افغانستان کې د بې ځای شو شمیر له 3,500,000 کسانو او ډېر هغه هیواد چې وچکالی او د کورونا وبا ډېر ځپلی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال مولا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یو ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات په کلک رات کړل. برادر له ملي تلویزیون سره په امریکا کې چې تیر شپه خبره شو ویل چې تیر څو ورځو کې په سفرونو بوخت او رسنیو ته لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خبره شوي وو چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړې کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ آوازې هم خپرې شوي وي. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال ښاغلی برادر ارکې ونه لیدل شو. نن د تاجکستان پلازمنه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د ګډو ګټو د دلیز تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزې کوربنه هم وي. افغانستان د دغه سازمان څارونکی غړی دی. د دغه سازمان غړو چې اکثره د افغانستان ګاونډیان دي، د افغانستان روان وضعیت اندېښنه ښودلې ده. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د دې سازمان دایمي غړي او ایران څارونکي غړي دي. دغه راز هند هم د دې سازمان دایمي غړي توب لري. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د هغې اعلامیې له مخې چې د مکرون د دفتر لخوا نن خپره شوې، د دغې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې مکرون به په یوه کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې خپله دنده پرېږدي. جرمني او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د فردي ازادیو درناوی وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. له هغه مهال راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوې، تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا د هند پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ. هغه اقدام چې چین پرې انتقاد کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دغه نوی تړون پرون چهارشنبه اعلان کړ. د دغه تړون له مخې به غړي هیوادونه د دفاعي وړتیاو د لوړولو لپاره په خپلو کې سره همکاري کوي او استرالیا ته اجازه ورکول کیږي چې اټومي اوبتلونو ته لاسرسی ولري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. کوم غوښتي وي چې دا خبرونه بیا هم او نور خبرونه په تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو وویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. زما همکار احمد شیبر دا خبرونه مخته وړي.
آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا د کندهار هغه اوسیدونکي دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل. دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمې ووسي. دا خلک چې شمېرې زرګونو ته رسېږي ولې ایستل کېږي؟ د کومو قانوني اصولو او مراجعو له مخې دا امر شوی دی؟ د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې هم دا مسله چیړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه، خو لا هم د دوی د رښتینې کړنلاره او اصول روښانه نه دي. طالبانو چې کله د اګست په 15مه کابل ونیو، نږدې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن آخوند په مشرۍ و سرپرستۍ اداره اعلان کړه. تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر ملا هیبت الله آخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې د ده په اړه پوښتنه کړې ده چې آخوندزاده صاحب چیرته دی. د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې ملا هیبت الله په کندهار کې دی. په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کومو اصولو او قوانینو له مخې مخته وړي؟ آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلي کېږي؟ اصلي قانوني مرجع کومه یوه ده؟ دلته د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره چیړو. د خبرونې میلمانه یو یو چې له ټلیفون لار له موږ سره ملګري کېږي تاسو ته معرفي کوم. صلاح الدین سیدی، دیني عالم او د سیاسي چارو مبصر، په خبرونې کې سره ملګری شوی دی. سیدی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که لومړی همدا پوښتنه له تاسو وکړم، د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د حقوق ډاکټر یم، اسلامي علوم عالی تحصیلات لرم. د ادارې او د دولتداري په موعد کې مې ځانګړي تحقیقات ورنې دي. په دې ارتباط باندې ویل غواړم چې په یو ټولنه کې تغییرات، یا هغه تغییرات چې ټولنه غواړي، او په افغانستان کې دا تغییرات ټولنه غوښتل، او تر ډیره حده پورې د طالبانو یو سلسله شعارونه هم د ټولنې د شعارونو سره همغږي، او دا په شکل د تداوم منځته راځي، په شکل د فورم منځ ریفورم منځته راځي، او په شکل د اصلاحاتو منځته راځي، او یا هم په شکل د انقلابي. طالبانو د تداوم او د اصلاحاتو لاره ونني ولا د مصالحې، سیاسي مصالحې خبره یې پریښودله، او په انقلابي شرایطو، په انقلابي لارو یې د توپخ د لارې خپل حاکمیت ته د رسېدو لاره غوره کړه. په نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغییرات په انقلابي ډول باندې راځي، هوښیار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي، په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چې تر ننه پورې نافذ و نافذ دي، په استثنا د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنه لپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې، یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي، او د انقلابی دورې د مشروعیت مرجع چې په دغې په نظر مرجع ده هغه معلومی. په دیسب دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې دا انقلابی شورا و، او دا انقلابی شورا د موقت په شکل باندې دا یو سلسله څه مسایل باندې تقسیم نیو. په اوسنۍ شرایطو کې بیرته راځو طالبانو ته، اوسې چې په افغانستان کې د فاکتو او قدرت نیولای دی، او د یوره د قانون پر بنیاد باندې لا تر حاکمیت استعفا نه ده ورکړې، په داسې شرایطو کې به طالبانو ته لازمه و او لازمه ده چې همدانن هم اعلان وکړي چې تېر قوانین هغه مواردو کې چې موږ نه دي ملغا کړي د اعتبار وړ دي تر څو د قانون حاکمیت منځته راشي.
مننه سیدی صاحب، دې ته به راشو بیا. مننه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی، دوی ته هم شراغلاسم. بهیر صاحب، ستاسو له نظره تر اوسه پورې چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري، طالبان د کوم قوانینو په اصول اجرات کوي؟
لومړی تاسو د رادیو اوریدونکو ته هیوادوال ته خپل نیک هیلې وړاندې کوم. تاسو معلومیږي چې وروسته د دې نه چې طالبانو د امریکایي لوري سره په دوحه کې په 2000 کال کې تړون لاسلیک کړ، د هغې تړون په اساس باندې به طالبان د افغاني مذاکرات پیلوي او بالاخره به یو نظام ته لاره هوارېږي او هغه نظام به د افغانانو په خوښه باندې په افغانستان کې پلی کېږي چې د هغې ټول تفاصیل به افغانان ټاکي. د طالبانو وروستیو حملو او وروستیو تحولاتو او نظامی پیشرفت چې بالاخره کابل هم سقوط وکړ، په 15 د اګست باندې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد، دا معادله یو څه تغیر شوله. هغه وجه دا و چې د توافق په اساس طالبان کابل ته رانغلل. طالبان د یوې خلا په اساس باندې چې کله پخواني ولسمشر د افغانستان نه تیښته وکړه، بالاخره طالبان په دې باندې مجبور شول او یادې ته زړه چې کابل ته راشي او خپل نظام اعلان کړي. د درې هفتو وروسته طالبانو په اول ځل خپل کابینه اعلان کړه. په کابینه کې طالبانو د خپل حکومت لپاره مختلف نمونه کارولي وو چې اسلامي امارت یې تر ټولو په اول کې وو، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت اصطلاح کارولې وه او د اسلامي شرعي حکومت اصطلاح کارولې وه. لا تر اوسه پورې یو ډول زما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي لا د طالبانو د وړاندې نشته دی. هغه دا معنی چې طالبانو خپل کابینه د افغانستان د اسلامي امارت په ادرس باندې اعلان کړه. په کار دا و چې د دوی امیر وجود لري او د امیر فرمانونه صادرول د څومره قانوني حیثیت لري یا نه لري دا بل بحث خو على الاقل زما په نظر ښه به دا و چې دوی کابینه د خپل امیر د فرمان په اساس باندې واضح کړي.
شوبه ته به نه راځو چې دا بهتره ده که دا بهتره ده، لیکن دې ته که راشو، یعنی د کومو اصولو په اساس باندې دوی اجرات کوي تر اوسه پورې؟
زه وایم همدې ته در اصل ما غوښتل چې راشم دې موضوع ته. طالبانو په نویمو کلونو کې اسلامي امارت لرلو. په هغې وخت کې دوی د 1343 کال د پخواني پاچا اعلیحضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلی وو، په استثنا د هغو مواردو باندې چې د اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي، او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په هغه وخت کې په 1415 او یوم کال کې د هود په 14 باندې په 12 غنه فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخند چې کله فرمان صادر کړو، د هغه په اساس باندې داود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډېر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلی دی چې کابینه به د داود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي، او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپل مربوطه و ادارو پورې لوی څارنوالي تر عدلیې پورې مربوط شوله، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شوله او داسې نور.
مننه بهیر صاحب. بله،
په اول کې تاسو وایئ دا واضح وو، خو د اوس تر اوسه پورې لا واضح نه دی چې دوی به څنګه مخته ځي. دا به وروستي رسمي اجراءات وخته واضح کړي چې دوی په کوم اساس باندې مخته ځي.
مننه سیدی صاحب. بهیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړې و. البته د دوهې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم داسې راپورونه خپره شوي وو چې طالبان د دې غوښتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه ماده پلی شي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دي، او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي، خو دا بیا وروسته خبرې دي. څرنګه په داسې حالت کې چې طالبان پټه خوله پاتې شوي دي او دا موضوع واضح کړی نه ده، دا همدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په همغه قانون باندې اتکا کوي او کنه؟ خبره معلومه نه ده، ګونګه ده.
قوانین د ټولنې د انکشاف سره سم انکشاف کوي. د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي، او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړ شي. دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو ته مراجعه نه ده کړې سره د دې چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی، مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی، دا هغه معلق حالت دی چې د هیڅ په ګټه نه ده او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات را پارولی شي په دې چې که چېرته دوی د چا نه پوښتنه کوي محکمې ته مراجعه کوي د تخلف بیا به ورته ویل کېږي چې نو تاسو کوم قوانین پلي کول کوم قانون ته معتبر مو ګڼه او د کوم قانون ته وفادار په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګم سوالونه دي چې زمونږ اعتراض سابق هم و اوس هم و چې نظام ړنګول نه دي په کار سیستم ړنګول نه دي په کار افراد او اشخاص به زی و راځي اما اوس هم سری وخت دی که طالبان دې اساسي نقاطو قانوني نقاطو ته مراجعه ونه کړي دا به مشکلات پیدا کړي زه فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکي اشخاصو ته باید مراجعه وکړي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دی کړی
مننه سیدی صاحب حقوق پو عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ لاله رسر ملګری شو سعادت صاحب خبرونه ته شرح لې د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي
زه سلام کوم تاسو ته محترم اوریدونکو ته ملمنو ته مو اصلا د قوانین چې کله مونږ وایو د خپل غزانګړي مشخصات لري مثلا یو مشخصه د قانون نغه د اجرا د ضمانت لري مثلا مونږ مثال اسانه وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی په قانون کې هغه نصيحت نه دی یوازې یو خبر نه ده الته بیا وایي چې هر چا قتل وک په اعدام باندې محکوم دی کنه هغه حالات بیا مشخصي نو کچیرته د قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه یو رسمي باور تر شا نه بیا قانون نشته یعنی حقوق نصیح نه دي هغه که څه مدني برخي که څه جزایی برخي که تجارتي برخي هر برخي نو اوس منګه په فلسفي لحاظ د حقوق د فلسفي لمخې یو حقوقي نظام نه لرو ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی د اساسي قانون بحث دی دوی پرته له دې چې اعلان وکړي راسې ښکاري لکه امغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی ځکه امیرالمؤمنین دی رئیس الوزراء ده کابینه ده او تیر ځل خدای بخله ملا ربانی و وست ملا حسن اخونده یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی هغه شان دي اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلې ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو دغه ادارو اتکا کوي لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې تندل
سعادت صاحب تاسو ویل چې د حقوقي نظام نشټوالی شته تر کله پورې ممکن ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي
دوی داسې نه شو ویلی چې بېخي نشته خدای او مشکل دی اوس مثلا حقوقي نظام شته د جزا قانون شته جزا کوډ دی اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښېږي اوس نه د هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي د تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي پخواني دي طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تېر حکومت په وخت کې نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی چې نه اعلان کړی معنا دا ده چې دا موږ یو خلا سره مخامخ یو دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه د صدر اعظم په توګه اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبري هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کې خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحې کې دي اما اجازه په حقوق کې دا اوس مونږ یو خلا سره مخامخ
دلته سعادت صاحب یو بل پوښتنه لرو بیا اوریدونکو ته مخه کو پوښتنه دا ده چې د خبرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهره اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل دغه کسان د دوی مزکی ګرځېدل دوی ته فرمان راغله فرمان هم نه طالبانو ویل دي چې دا کورونه پریشتي دا خبر به یا سم وی یا ناسم وی له حقوقی پلوه دا خلک چاته مراجعه وکي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکي
الته خودوی کولای شي چې په دې مسالې کې والی سره خبرې وکي قندار په خپل والی لري
دلته بیا یو سوال دی وبخشي همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والی ته ورشي لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکرارېږي نو بیا خو هلته بیا څه کوي
ما وویل دې مسایلو کې ډېر زیات غټ مشکل نشته دې مسایلو کې مشکل ځکه غټ نشته چې دا ډېر زیات مدني مسایل دي او بلې و که چېرته دا دولت ملکیت وي دوی ته دا ورکړ شوی نه دوی اسناد نه لري د اردو په منحلېدو باندې یا دوی چې خپلې دندې د لاسه ورکړي د هغه نه وروسته کېدای شي دوی د کورونو مالکینو نه بدل شي د برخه کې غټ مشکل نشته دا والي حلولی شي دوی خپل هغه ولایتي محکمې هغه ورته حلولی شي زه فکر کوم دا مخکې له دې نه چې دا مظاهرې خواته لاړ شي دوی کولی شي د پادلي او قضایي ارګانو کې د خبره حل کړي
د کوم قانون له مخې
مدني قانون له مخې د په دې برخه کې موږ بیخي هغه لرو واضح احکام لرو موږ مدني قوانین هر یو شپته 50 کاله تاریخي قدامت لري چې هغه د شاه په وخت کې نافذ او د طالبانو په وخت کې نافذ او
ما نه نه دا موضوع به وروسته وترو لوي خبرتیا وروسته دی اوریدونکو نظر اخلو بیا هم دې موضوع ته دې ټکی تر اگر
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
ازادي پڅپو کې پروګرام د ازادي رادیو په منځني سپ 12.5 FM/15 د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم نړیواله شمیره مو ده 00420221241 د شمیره تکراروم 00420221241 یو اوریدونکو په لاین کې را سره ده قاری صاحب پښتون په لاین کې را سره ده مهرباني وکړئ خپل پښتنه وکړئ او مهرباني
بلې امشبر سلامونه تاسو وړاندې کوم استاد سره د ټولو کارکونکو او ردوونکو ته تاسو ته منوته وکم تقریبا یو مېشت چې راځي د اوسو په افغانستان کې په ولایتونو کې په اقتصادي فقر کې په قیمتي کې کوم تغیر نه دی راغلی او د طالبانو اسلامي تاریخ او اسلامي امارت په نامه د دوه تر اوسه د حکومت راځي حامیان هم په رسمیت نه دی پیژندلی په هر صورت څو عمر به صبر کوو چې څه کیږي او څه خدای سره سره کوي د پوښتنه مې د ساده سر څخه ده ساده سر اوس خو د قانون اساسي خو دلته په افغانستان کې ناقص دی دوی خو راغلي دي آیا دوی به د دغه اساسي قانون په اړخ کې و نورو مدني قوانینو ته هم طالبان یعنې د شرعي قانون په اړخ کې و نورو مدني قوانینو ته هم اجازه ورکړي که د ورنه کړي او که ورنه کړه طالبان د څه کول پکار دي
مننه قاری صاحب پښتون بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې اوسئ.
الو
بله مهرباني
تاسو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مو پر سپیکي مال د جلال آباد نه.
ها مهرباني.
ورور دا چې د رئیس جمهور دوه معلوم نه دی مطلب زمونږ کارونه شو کاروبار ټول پټاپ ولار دی یا تر دوه مونږ فکر کې اخته شي د سبا ورو دي بیګرو دا باخر زمونږ څنګه حالات به زمونږ څنګه کیږي
ما نه نه چپ خبرونه کوم برخه وخت بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي پڅپو کې پروګرام نه مهرباني وکي
وعليكم السلام شهرت فن احکام جوړتي وتی برابر
ده ما نه نه سلامت تاسو خو یو ځل دراجو مړه کی ځکه بیا دیو بل आवाज نه اورو دا راډیو مړه کی لطفا بیا خپل پښتنه وکي نو مجبور یو چې ټلیفون رابطه قطع کړو بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي پڅپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
جانم د هلمند په تماس کې
مهرباني
نظر می زغ دی چې دوی خو دې واره در طالبانو بچي پرې دې ده دوی ګرګې دې پرې دې په دایو نه چې دوی څنګه دا دونه څنګه ځل کولای شي دوی خو باید کم از کم یو څه وخت یې خلکو ته ورکړي
مننه ستاسو نظر واخصل شو بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکي اسریب چپوت پروگرام ته
السلام علیکم
وعلیکم السلام
او تاسو سلامونه وایم او د سعادت د خښ کرور دروغ نه دي چې د قانون کې په کوم قانون کې دا راغلي شیتی چه تورک ولی سو دیگه نمیداد تا خیلی کیزه. پدیک نمایی کتان مرد. آبی خام دیسپازو دیگه کنی دیو کرده خودیان و داشتی خونه خلاصی داد ورتا وگرم.
او باشه غلط خبر مکوی لطفاً هیله کوم ده کلام فت مراد کشته باید. او تاسو که انتقاد کوي ازادي راډیو تاسو لپاره دغه مایک پرانیسته ده او تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ بل اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني bale
ته دا ګولۍ بند شي یاره دا مارد چې خایم شوی را بس دا ګولۍ را شروع شي شپه په یو بجو په 12 بجې ګولۍ لګي د پاکستان د خوانه
تاسو پوښتنه باندې پوښتنه شوم مو بخښئ تاسو لکم ځای خبرې کوي او څه پوښتنه ده bale
سلطان ولسوالی نام متزان گواله ده سلطان پا داره ده پاکستان نا گولهی را لیگی ده شپه پا دولس باجی پا یوا باجا امارت نمیده اختنه ده چه ده تا اطلاع ورکه چه بندی شی
منه نه یو بلاوریدون که یخلو بیامیل منو تا ورسو مهربانی وکی تاسو پلیم
سلام علیکم شی بلساب شای پا خیره
منه نه سلامت مهربانی
کندار صاحب دلا خبره کوم
مهربانی
نظر مداده دیره یو شا ارام و پزاخت و تالاز مرفانه سیب کرده تاسی منطقه به آقا رد خلق مراولی که آقا تبلیغات که پا حکایی که بندی که توک خبری که آقا راولی ده خوشول آقا پسادگر ملمانه راولی ده افغانان و مطلب دیرون پا خراب که ده خوشول ده امریکا و غلامان راولی تاسی اصلی خلق راولی
مننه چې خبرونه کوم برخه سره واخسته میل منو ته ورزو ازریب سپو کې پروګرام دی ځینی پښتني ساده سپتاس درجه وي کته سپلند باندې یو توضیح ورکړئ لطفا
که یو پښتنه د اساسي قانون په اړه کې واسه چې قانون نور دی په خوانه اساسي قانون وس نافذ نه دی په خوانه دی دغه مطابق ځینی ازادي تبا محدودیږي ما مخکې وویل چې قانون یوازې نصیحت نه ده یو ژبه نه ده یو خبره نه ده هغه تر شا اجرایي ضمانت غواړي هغه نشته مدني قانون په برخه کې به مشکل نه وي د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو دا اوس یعنې د افغانستان حکومت اوسنی هغه ممکن ځینو مسایلو کې مشکل ونه لري اما ځینو مسایلو کې هغه جنجال نسته لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ او بهرنی امنیت ضد جرایم برخه وه د تروریزم برخه وه د تروریزم د تمویل برخه وه هغې کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی نو دوی که د دغه قوانینو کمیټې جوړې نه کي یا جل ده تعدیل نه کي زه فکر کوم چې دا یوه خلا ده دا یوه تشه ده دا باید ډکه شي او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فامیلی او دا برخه نه دي ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي د مجریان باید معلوم شي تر اوسه پورې موږ په یو خلا کې یو او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوې هغه طالبان رسما بندې کړي نه دي ما داسې ښکاري د روحي نه چې تر څو نوی قوانین تصویبیږي نو دغه نه ډیره زیات استفاده نشي کېدای
مننه سیدی صاحب د ساده چې جنو ټکو ته اشاره وکړه چې ډیر شر باید د لوی څارنوالي برخلیک روشانه شي څه اټکل کوي چې په څومره وخت کې باید روشانه شي او که ژر روشانه نشي نتیجه به څه وي
درنو ملمنو او محترم اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم نه تنها د دې په مورد کې د تلیفون کو د وطنوالو خبرو مو اوریدل یو د نقطو ته باغ ته مشاوره وکړم اشاره وکړم خبره داسې ده چې په یو سلسله مسائلو کې نوي اختراعات کول نه دي پکار د انسانانو او د نورو حیواناتو ترمنځ فرق پدې دی چې انسانان خپل تجارب د یو نسل نه بل نسل ته ورکړي د انساني ټولنو تجارب دا خوي چې کله تغیرات راځي او دا تغیرات په انقلابی شرایطو باندې راځي لکه په افغانستان کې چې د ټوپک په زور راغله دلته هغه هوښیار دولتداری دا ده چې د متصل دا چې مشروده کنه دا به پریدو اما د خپل حوالتیا د قانون د دیکتاتوري سره باید وخی د قانون د حاکمیت سره باید وخی په دې لپاره باید افراد او اشخاص موظف کی چې تیر قوانین نافذ دي په استثناء د هغه قوانینو نه چې موږ ملغا کوو. په دې کې مطمئنه نه هماغه قوانین چې د دې په پوهه باندې برابر نه دي. دا چې د نړۍ نه د یو خوا موږ خیرات غواړو، د همدغه یهودانو او د همدغه استعمارګرانو نه خیرات غواړو، عذر کوو، او له بلې خوا پرې باندې ټاپي او دښمني لګوو، دا نه ځوانمردي ده، نه انساني ده، او نه عالمانه ده. په دې خاطر باندې موږ خپل ارزښتونه لرو، موږ خپل قوانین لرو. همغسې چې جناب سعادت صاحب هم وویلې، یو اخلاقي نورمونه دي، واضح نصیحت دی داسې مه کوئ، داسې وکوئ، داسې مه کوئ.
سیدی صاحب بخښنه غواړم، د دلوی څارنوالي موضوع یاد شوه، څنګه په لنډو لوستن راته وایسي چې دلوی څارنوالي برخلیک باید په څومره وخت کې روښانه شي؟
باید هم پرون روښانه شوی وای. د دولت د حکومت په اعلانې دوه باید روښانه شوی وای. هغه جامعت چې قانون نه وي، هلته چې دیکتاتوري د قانون نه وي، او هر څوک د ټوپک په خوله باندې درې شو وایي او درې شو نه کي، داس داس وی ول او داته څنڅو پوښتنه ونه کي، دا نشي کېدلی. دا د منلو وړ نه ده. د قرن حجر ته مراجعه ده. دا چې اوس په شتل ولسوالۍ کې راکټونه راځي، او هغلته برنامه دا ده چې دا خلک وکوچوي پاکستان ته، خپل سره جوړ کړي. په دې خبرو باندې پوهیږو سره د دې مصارف امریکې ورکول، او تر اوسه پورې دا برنامې روانې دي. په دې خبره سره پوهیږو یو سلسله مسایل ډېر غټه باندې دي. په دې خاطر باندې طالبان مسلکي مرستې ته ضرورت لري، همدا نن مسلح مرستې ته ضرورت لري، او دا په احساساتو او په واضح نصیحت نه کېږي، دا په قانونیت باندې کېږي. چې متاسفانه په دې مورد کې ډېرې نیمګړتیاوې شته، او د هغه جمله کې قانون حاکمیت هم دا دی چې څارنوالي فعاله شي. نظامونه په خپل څنګ کې د قانون د حاکمیت دپاره څارنوالۍ لري، او د څارنوالۍ له لارې سلسله مسایل تطبیقي او دغه نبارتي. متاسفانه دا نه لرو، او دا خلا ده.
مننه. بهیر صاحب، د داسې راپور تازه خپور شوی دی چې طالبانو، البته دا خو د سیشن بی پروز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاخل متقی په کابل کې وویل چې ټول لوسفارتونو کې افغان ډیپلوماټان باید خپل کار عادي، خپل کارونه عادي ادامه ورکړي. لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی لنړیوالو غوښتي دي، وی ډلې البته د ډیپلوماټانو د روټرز اژانس په استناد چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه څه اختلافات هم شته په عین وخت کې، چې دغه څه اختلافات وي او ژر تر ژره قانوني اصول روښانه نسی، فکر نه کوي چې په ځای دي چې ستونزې ژر هواری شي، ورځ په ورځ پسې پراخ شي. بهیر صاحب ټلیفون قطع شو. ساده صاحب، همدا پوښتنه کله تاسو وکړو، که چېرته ژر تر ژره دغه شیان هوار نه شي، فکر نه کوئ چې یو میاشت وروسته به مشکلات نور هم زیات وي؟
ښه، دې نه مخکې زه غواړم یو څه ووایم چې دلته موږ مخکې څارنوالۍ خبره یا څارنوالۍ ته نه، عدلي او قضایي ارګانونه په مجموع کې، هلته عدلي پولیس دي، جنایي پولیس دي، دلته د څلوي څارنوالۍ مسله ده، هلته د سترې محکمې او د قاضیانو خبره ده. متاسفانه په دې وتلو کې ډیرو اروپایي هیوادونو او امریکایانو زمونږ د قاضیانو اکثره برخه انتقال کړې، د څارنوالانو مهم خلک انتقال کړي، یعنی هلته موږ هغه مسلکي کدرونه هم ډېر زیات د لاسه ورکړي. هغه خلاوې ټول ډکولو ته ضرورت لري، یعنی کار ته ضرورت لري. راشم تاسو پوښتنې ته، مشخصه د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي، یو نړیوال مشروعیت، بین المللي مشروعیت. داخلی مشروعیت کېدای شي مبنای ارڅ اوسېږي، کېدای شي د خلکو اراده اوسېږي، کېدای شي دین اوسېږي، کېدای شي کله کله خپل زور یا قدرت اوسېږي. هغه مهمه نه ده. کله چې یو دولت په دننه په یو خاوره حاکم شو، او هغه درې اصله چې حاکمیت دی، ولس دی او خاوره ده، په کې و نور هغه یو دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ته ضرورت دی، هغه رسمي په رسمیت پیژندل ته ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې، د هغه مخاطب ډېر زیات سفارتونه نه وو، چې ډیپلوماټان په بهر کې ډېر زیات مخاطب د وزارت خارجه هغه کارکوونکي وو چې دوی پې ولکه لري یا دننه کار کوي. دا اوس مګر سفارتونه خو هغه وخت کې دوی کېږي چې هغه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. اوس هر هېواد چې کله دوی په رسمیت وپېژندله،
دغه نو ورسته بیا دوی دغه سفیر بعد نوې فرمان په اساس باندې د نوې کړنلارې مطابق ټول ډیپلوماټان باید استخدام شي چې هغه نه شوي دا اوس موږ په نړیواله کچه څومره ډیپلوماټان چې لرو دوی د مشروعیت د خلاص سره هغوی مخامخ دي ځکه هغه چین آف کمانډ چې ورته وایي یا هایرارکي هغه نشته په منځ کې سلسله مراتب نشته دوی چاته گزارش ورکړي چا نه هدایت واخلي د کار سکوپ یې څومره دی د یو سفیر چې څومره ساحه لري د اختیاراتو دا هیڅوک ورته مشخصولی نه شي هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري بودجه نه لري او دې خو د بندنیو چارو وزارت هم هغوی سره وصلېدی نه شي ځکه هغه نړیوال شناخت یا په رسمیت شناخت له تر اوسه نه دی مطرح او زموږ توقع دا ده چې دا زر تر زره
مننه سعادت مننه بهیر صاحب سره مو ټلیفوني رابطه بیرته ټینګه شوه د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس ښاغلي بهیر سره بهیر صاحب همدغه د بهرنیو سفارتونو پوښتنه مخکې ما تاسو نه کوله که چېرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نه شي دغه د سفارتونو مصارف لګښت به څوک ورکوي
د کرکوم طالبان اوس کوشش په دې باندې چې طالبان په افغانستان کې حاکم دي د افغانستان سره د داخلي سره ډېر ستونزه نه لري په قانوني لحاظ باندې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ورته چې افغانستان اسلامي امارت ته اقدامات داسې دي هماغه قانون او هماغه غوښتنې د ولس هم لري او په هماغه حاکمیت باندې مخته ځي پد کې ده چې دوی د نړیوالو سره تعهد کړی دی د قطر قرارداد دوی د امریکایانو سره امضا کړی دی او د امریکایانو هغه څوک چې طالبان په 2001 کال کې حکومت تلو او بل اخره په 2003 کال کې بیرته دوی ترمنځ توافق وشو او د هغه توافق په اساس باندې غوښتنې دوه اړخیز غوښتنې دي دوی غوښتنې د امریکایانو لري او امریکایي د طالبانو لري یو دغه غوښتنه د طالبانو مشروعیت ته چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي هغه وجه دا کېدای شي چې دنیاوال د طالبان نوازه غوښتنه دي بازو ازادۍ برخه کې غواړي د مشارکت د حکومت په برخه کې غواړي او د افغانستان د همشمولیت برخه کې غواړي طالبان تر ډیره پورې بازو ته ځواب ویلې د عملی اقدامات لاندې دي شوې د سفارتونو مثال به همداسې پاتې وي د معلوماتي چې طالبان تر هغه پورې چې دنیاوال قانون کې په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري او دوی به ونشي کولای سفارتونو ته یو ډول خونه وکړي او غوښتنې نه ولري البته دې د دنیا سپوس د بشري مرستو برخه کې وختنې رامنځته کیږي یا د غیر برخه کې تعامل رامنځته کیږي بشري وختنې دي او بشري وختنې کې شي د مشروع حکومت نه بغیر هم د ولس وړاندې شي او موږ وینو چې نړیوال ډیپلوماټان راځي او په همدې برخه کې د خپل شرایط وړاندې کوي خپل وختنې او خپل د پلان نه د افغانستان د اسلامي امارت سره شریکوي د سپارټونو مسله به د دنیاوال سره هم یو تر یو ځای پورې ستونزمنه وي ځکه دوی نشي کولای د یو چا نمائندګي وکړي و په افغانستان کې یو حکومت نشته چې هغه سپارټونه چې د پخوانی حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر نمائندګي باندې معرفي شوی او مشروعیت ترلاسه کړی او هغه حکومت ړنګ دی او د منځ ته لیدي په افغانستان کې په هیڅ نو باندې د هغه وجود نشته دی او په مخکل کې د اسلامي امارت په رسمیت لا تر اوسه پورې رامنځته شوی نه دی تر هغه پورې چې اخلاقي غوښتنه باندې وي غالبا ډیپلوماټي پکه اړیکې هم د ایجابوي چې د افغانستان یو ډول ملي شتمنۍ او یا د افغانستان نمائندګي په دنیاوالو باندې من هیڅ ولس هم راتلی شي چې دوی د هغه د لوټلو لپاره د هغه نه د غلط استفاده لپاره او د هغه نه د ناسمه ګټه اخیستنې لپاره تعهد د افغانستان سره ولري ځکه دوی دنیاوال مجبور دي د افغانستان سره لکه اروپای ټولنه چې ویل یا امریکایان څه ځلې ویل دي چې طالبان اوس په افغانستان کې یو حقیقت دی او اسلامي امارت یو واقعیت دی باید د هغه سره خبرې وشي د دې په ځای چې د هغه سره د هغه په انځوا باندې فکر کیږي د هغه په کوم تکول او د هغه سره په دښمنۍ باندې فکر کیږي په دې فکر وشي چې څنګه کولای شي د دنیاوالو غوښتنې افغانستان د اسلامي امارت سره همغږي شي چې بل اخر د ته لار جوړ شي چې دنیاوال د افغانستان سره اړیکې ولري او د هغه سره راکړه ورکړه ولري او نړیوال مشروعیت او ډیپلوماټیک اړیکې شروع شي فکر کوم چې سفارتونه به دنیاوال د همدې لپاره ترې اندازې پورې د هغه د حفاظت او د هغه د ساتلو لپاره کار وکوي نه دا چې د هغه اقدامات او اجراءات تدارک کړي او مختلش
مننه ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مودد چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومې وده د خبرونې میلمانه مودې صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو عبد الستار سعادت حقوق پو او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبد الجبار بهیر
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادي رادیو.
تر اوسه پورې په بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی شو چې یو اساسي قانون ته اړتیا شته او قوانینو ته ضرورت دی څو په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي. په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر ته سره شریکو.
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بله لارې انتخابات. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو بي، هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي.
سیدی صاحب، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري د پخواني ولسمشر کرزي د نظر په ارتباط؟
بخنه غوارم لاند چې وایم لویه جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حمید کرزي عملي کړ د منلو وړ نه ده. هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلود. منګه هغه لویه جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغې تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی. اوس هغه طبیعي اوتوریتي چې په لویه جرګه کې باید وجود درلودل په تاریخي لحاظ موجود وي، هغه طبیعي اوتوریتي له منځه تللي دي. نوي ساختارونه ایجاد شوي دي او په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایه یا هغه لویه جرګه چې په قانوني اساسي کې ته تعریف شوی دی. دا نورې لویې جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلق غولونه ده.
سیدی صاحب، دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا و چې انتخابات شي؟
انتخابات په یوویشتمه پیړۍ کې یوازینۍ لار ده چې هغه ته مختلف خواوې د خپل نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کوي او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلک ورته د دې په وینا تسلیم شو، نو د ملت نه، د دې مسلمان ملت نه باید ونه لار شي او انتخابات بیا درنه کی. بل وسیله غیر د همدې انتخابات نه موږ نه لرو. یوازې نه شي چې طالبانو او موږ تمام اعتراض کوو چې تیر انتخابات کې ټوپک، صندوق د چاپ ماشین، د شمیر کسان د یو حکومت په لاس کې او زره شم د ستا سره انتخاباتو کوم، دا د منلو وړ نه دي. اما اوس چې خوشبختانه هغه نظام دا امکانات نه لري او طالبان د دې مدعي دي چې عادل خلک دي، چې شک زپکې ضرورت نشته چې ولرم، نو دې ولې دې ته لیوال نه دي او انتخابات او ټاکنې ردوي. په خاطر باندې نړیواله ټولنه باید په دې باندې تاکید وکړي چې یوازې نه مرجع د مشروعیت د ملت انتخاب دی، او زه هم د همدې طرفدار یم.
ساده څه تاسو فکر کوي دا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دوه وړاندیزونو په اړه؟
یو څه دې چې دغه دی نړۍ هغه ټرند همدغه خواته روان دی چې په هر څه شی یو ډول د هغه سیاسي ازادۍ خواته مخه ده، او کومنګ ار څوک چې وغواړي چې دغه مسیر په خلاف حرکت وکړي، هغه خامخا مشکلات او ستونزې سره مخامخ کیږي. حتی طالبان چې ډېر زیات زور کوي، اوس د طالبان د حکومت د مشروعیت مبنا هغه د ولس اراده نه ده، هغه د خدای اراده ده، دین ده. نو په دې حساب باندې په خپل د انسان اراده هغه چې کله د عبودیت مسله مطرح کیږي هغه منتفی ده. مګر ځینې شان دلته پخلا کېدای شي، یعنی دا زه اوس نه غواړم ډېر زیات دینی مسلې باندې وغږېږم، ځکه حکمتیار صاحب مثال یا ډېر زیات نور خلک دي چې هغوی ډېر قوي مذهبي خلک دي، مګر هغه باندې په انتخاباتو باندې باور لري، دا سره جدا نه بولي. کېدای شي ترکیب د دواړو رامنځته شي، کېدای شي داسې یو حالت رامنځته شي چې هم هغه د دولت ثبات پکې هیڅ شي، هم د طالبان واکمنۍ پکې وي، او هم د انتخاباتو داسې یو پروسه رامنځته شي چې د خلکو اراده پکې شریکه وي. که چیرته د دغه یو ترکیب باندې من فکر وکړو، دا به ډېره زیاته واقع بینانه او عملي، تر دې چې موږ وایو چې کټ مټ باید هر څه انتخابي شي. ځکه موږ چې ډېر زیات د سولې پلوي کول هغه وخت کې هدف مو همدا و چې هغه د جمهوریت ځینې ارزښتونه باید وساتل شي. مګر اوس خو دوی په زور افغانستان نیولی، اوس که موږ دوی ته وایو چې باید انتخابات خواته لاړ شو. دوی اوله خبر هم دا ده چې 40 کاله مونږ پسې پروپاګند شوی دی، بد را پسې ویل شوي، اول لاړ شو یا په عملي لحاظ د یو چا واک په لاس کې هغه ولې لاړ شي انتخاباتو ته. نو زه فکر کوم یو پروسې ته ضرورت دی چې لږ تر لږه دوه کاله وخت ته ضرورت لري، دوه درې کلو په جریان کې مونږ باید آماده شو داسې یو فورم ته د حکومت چې هغه هم شریعت و دین و دو سر پخلاوی او هم آلتا دی ولس اراده پاگه که دخیلوی منگه او داول انتخابات و لرو در سنگ پا جزیات که فکر کنم در دیخ پروانه دی بحث و در مسئله گوتی زکر که دیش پاگه بیا جزیات که بحث
دلتا بیا دا خبری دی که چرتا دو دری کالا دا اداره پا دغه شکل بانده دوام مکی لکه وست چی دوام کوی ممکن نړیوال په رسمیت نه پیژني، ممکن د نړیوالو د رسمیت نه پیژندلو سره په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات شي. د نړیوال مرستېونه کې افغانان خو حتی په دې باندې هم قادر نه دي چې خپل مامورینو ته معاش ورکړي.
ښه شي برسه زه فکر کوم دغه مسله فرق دی اوسې دی. دنیا غوښتنه اوس ډېر زیات دی پراخ بنسټي حکومت باندې تاکید دی او پراخ بنسټي حکومت کې د هغوی څلور عنصر دي په تعریف کې چې هغه د جنسیت مسله ده، د مختلفو سیاسي باورونو مسله ده، د قومیت مسله ده او په هغه کې دغه مذهبي اختلاف یا توپیر باید پکې هغه ونه پالل شي. دغه شیان د دوی په تعریف کې شامل دي. ډېر زیات تاکید د غربي نړۍ اوس په دیموکراسي باندې د خلکو په رایې باندې نه دی، ځکه غربیان واقعګرا خلک دي نسبتا او هغوی سره طالبان حتی په همدغه کې همغږي نه دي. طالبان خود دغه نوی حکومت په جوړولو سره دغه ټول نراتیفونه یا روایتونه وننګول، د قومیت، د جنسیت مسله، د مختلفو سیاسي باورونو، یو دوی وایي چې موږ ته هر څوک د بیرون نه فرمایش راکړي دوی د هم زموږ په خوښه حکومت جوړ کړي. یعنې دوی وایي چې دغه موږ داخلي سیاست دی. زه فکر کوم په دې کې انعطاف په کار دی، دا باید وشي. او دغه حکومت چې اوس سرپرست اعلان شوی د دوه عمر باید شپږو میاشتو نه اوږد نه وي. دوی باید یو بلې انتقالي مرحلې ته زمینه مساعده کړي. دا بله انتقالي مرحله کې د اساسي قانون د تعدیل بحث باید رامنځته شي، مشورې باید وشي، ځینې نورو خلکو ته باید چې مسلکي خلک دي هغوی ته موقع ورکړل شي. طالبان باید لږ ذره د خپل د پوټکې نه راووزي. یعنې نهشي کېدلی چې موږ تمه وکړو چې هغه چا دا اوس ډېره زیاته سخته جګړه ګټلې ده او موږ هغو ته وایي چې نور لاړ شي تاسې په کورو کښېنئ او د حکومت د مسلکي خلکو کې نه، په یو داسې شکل باندې چې هغه عادلانه وي او د دې ملت پرمختګ پکې متصور وي، نو هلته موږ ډېر زیات ښې حل لارې لرو. که چېرته دغه بل انتقالي دوره بیا وشي کولای دوه کاله حکومت وکړي چې لږ دره پراخ بنسټ هغه مفهوم وي، هغه افغانان پکې د حاکمیت په هنداره کې ځان نه وویني، موږ کولای شو دا مزل وکړو. په هغه کې موکه یعنې تیر ځل د ولسمشر کرزي دوه کاله حکومت غیر هغه و انتخابي و، نو هغه څه کېدای شي.
مننه. په دې برخه کې د سیدی صاحب نظر واخلو. سیدی صاحب تاسو څه وایئ؟ مهرباني.
زه په دې باور نه یم چې طالبانو د هغه شي دپاره چې قرباني ورکړي د ده او د هغه نه دي تیر شي. زه په دې باور نه یم چې طالبان د هغه برداشت چې د دین نه لري د ښځو په مورد کې، د تعلیم او تربیه په مورد کې، د عبادت اسلامي په مورد کې د ده نه دي تیر شي. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا اسلامي موضوع ده، د مسلمان دپاره دا حق نشته چې د دې موضوع نه تیر شي. دا مطالبه د نړیوال ټولنې او زمنګ د سیاسي نو غلطه ده چې طالب دې دا وکي او طالب دې هغه وکي. طالب دې همغه وکي چې دې په باندې باور لري او دې په باندې ایمان لري او دا اسلامي کار هم ده. که زه په دې باورمند یم چې امارت اسلامي درست حاکمیت، اسلامي حاکمیت دې د نه تیریږم، زه ګناه کاریږم. زما مفتی د طالب په شکل باندې، زما مفتی د طالب د عقیدې پر بنیاد باندې موجود دی، هغه فتوا راکړې، زه مسلمان یم، زه پیروي کوم. په دې کې هیڅ خبره نشته او دا مطالبه د طالب ناروا مطالبه ده او د نړیوالې ټولنې هم ناروا مطالبه ده. زما تاکید دا دی چې د طالب دی چې په څه شي باندې باورمندي په دې مبارکي دا هغه برداشت د اسلام نه دی، په باندې دې مبارکي زما برداشت د اسلام نه دی، په ما دې مبارکي تر هغه وخته پورې چې په ما یې نه تحمیلوي
زه طالب سره هیڅ مشکل نه لرم. خبره په دې کې نه ده چې دوه کاله د طالب فرصت پیدا کی او طالب د خپل پوټو کې نه ولی د خپل پوټو کې نه ووزم. خبره په دې کې ده چې هغه کار چې حضرت ابوبکر صدیق په ثقیفه باندې ساهده کې د ملت مسلمه د خوانه انتخاب شوی دی او کچیرته دا د الله تعالی له لارې وي بهترین انتخاب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې وفات کوم حضرت ابوبکر صدیق دی زموږ جانشین چې کوم مسلمان به ورته ویلی و شنه د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوان دی. د شورای حل عقد مسله پښپدم قرن کې پاس د عباسیانو کې من سره غره ده کچیرته امارت اسلامي وایي چې زه د ها شورای حل عقد لاره حاکمیت مې ستل اورم او د هر ولایت نه شورا لوی جلسه ته دینوم هغه ته به امیر ته انشي او بل هغه به دا وشي هغه به شي دا صلاحیت ولې ماته نه راکوي چې د مسجد پل خشتي د لاندې نه درې سوه نفره څلور سوه نفره درې زره نفر راټول کړم ګیرې ورته پرېږدم او لونګۍ به پرې ووهي زه به هغه به هغې به هغه فیصله وکړي چې زه غواړم. په دې خاطر باندې په یوویشتمه پېړۍ کې بله لاره بل اختلاف بل څه نشته غیر د ملت د ارادې نه. دا ملت مسلمان دی په اسلامي ایمان لرو که نه لرو په خپل منطق باندې د ملا په توګه د عالم په توګه د طالب په توګه ایمان لرو که نه لرو د طالب د خدمت په توګه د خدمت کوي په دې باندې ایمان لرو که نه لرو د خلکو نه ولې وډار شو او ملت پرچمیان ور سره دا وکړه خلقیان ور سره دا وکړه اشرف غني ور سره دا وکړه امریکایي روسانو چینایان ور سره دا وکړه ما د خدمت کړی دی ما د اسلام ته نجات ورکړی خو راځه ما انتخاب کړه د دې نو څه داره ده زه په دې نه وایم چې دوه کاله دی وخت ورکړی ولې دوه کاله وخت ورکړی ولې همدان نه اعلان کوي چې مونږ نه راغلی یاستو مونږ امکانات محدود دي مونږ تمام کوششونه خپل کوو چې تر یو کال پورې نړۍ ملت او تمراجه وشي او افغانستان کې مشروع منتخب حکومت منځته راشي. دا خلک غولونه ده چې مونږ ظالم زه طالب زه فارس پیغم دا نور خل جاهل دي دي چې غرض نه لري دا نشي کېدلی دا نشي
کېدلی
دا عدالت نه دی.
مننه بهیر صاحب د خبرونې څو دقیقې پاتې دي که چېرته د په دې پاتې څو دقیقو کې ستاسو نظر واخلم بیا به نورو میلمنو ته ورشم. څه فکر کوئ چې د دې له خاطره چې قانوني مراجع په افغانستان کې روښانه سي او اساسي قانون روښانه سي کوم ګامونه باید واخیستل شي؟
زه فکر کوم چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره بحث باندې لګیا دي او مصروف دي چې دوی قانع کړي په هغه د طالبانو د امریکا سره واده کړي. زه فکر کوم چې خلک نشته د طالبان په مابین یوازې د سلورو لوی موضوعات په اساس چې امریکا ته وخت دی او افغانستان به خطر نه وي او اوربه کیږي په افغانستان کې.
بهر صاحب اواز موسم نه دی. بله ژاک موسم نه راځي فکر کوم. بله
زه فکر کوم
اوس بهتره. بله اوس بهتره ده مهرباني.
او زما پلانډ باندې به توای چې طالبانو په دوحې په قرارداد کې یا دوحې په تړون کې امریکا ته نړیوال ټولنه ته خپل نظام او د افغانستان لپاره د مستدراتون کې نظام او د افغانستان د همشمولیت برخه کې واضح دریځ وړاندې کړی دی او په همدې باندې طالبان مختلف نشي اوس په مختلف بل لار نه وي. یوازې لار هم دا ده چې طالبان په هغه وادو باندې چې نړیوال ته وړاندې کړی دی په هغه باندې یو واضح بیلګه افغانان ته وړاندې کی او دنیاوال ته هم وړاندې کی. ځکه چې طالبان مجبور دي چې په یو نظام باندې به توافق ترسره کړي، نظام کې اسلامي امارت یو کې اسلامي حکومت وي یا اسلامي دولت وي او دغه پسند کې به د نظام په سختار باندې تر ډیره پورې طالبان فکر نه کوم چې د امارت فکر نه منصرف شي. امارت په خپل ځای باندې وي یا خپل اصطلاح باندې امیر په خپل ځای باندې وي د چې جرای برخې طالبان په کوم ډول باندې راځي کابینه اوس موقته تعین کړی دا او لړمحال لپاره د سرپرست ده او دوی په دې باندې ټینګار کوي چې د تغیرات وړ ده او تغیرات په کې راځي اصلاحات په کې راځي. د افغان شمولیت برخه کې د طالبانو او د نړیوالو او د افغانانو انګیرنه تفاوت متفاوت دي. هغه سره تر اوسه پورې په دې باندې نه موافق چې په یو خل باندې په یو نظر باندې د افغان شمولیت تعبیر وکوي. طالبان افغان شمولیت ته نه وایي چې حتما د هر تنظیم نه یو کس وي او حتما د مشهور سیری پیژندل شوی سیری په نظام کې راشي د افغان شمولیت وایي. دوی افغان شمولیت ته وایي چې افغانان په ګډه باندې د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي. نو فکر کوم چې طالبان به په لاندې وخت کې د خپل نظام د اعلان لپاره چې تر اوسه پوره لا اعلان کړی هم نه دی مخکنه نه قواله تر اوسه پورې د طالبان سره هم غدي امارات په اساس باندې مختزي قضایا قوا لا اعلان کړی نه دی. د اجرایي برخې هم تر یو اندازې پورې اعلان کړی دی. هغه وزارتونه اعلان کړي دي چې په ورځنیو اړتیاوو کې یا په ورځنیو چارو کې ولس ورته ضرورت لري. نور هر څه نه اعلانول یا هر څه نه وړاندې کول به د نړیوالو سره د کشمکش په اساس باندې وي. د نړیوالو ته قانع شي فکر کوم چې دوه کالو ته یا شپږو میاشتو ته مرحله چې موږ په پخواني نظام کې لرلې هغه ماډلونه چې موږ پخوا لرل چې یو ځل به د شپږو میاشتو مرحله راځي چې هغه د انتقال مرحله ده، بیا په موقت حکومت راځي. فکر کوم طالبان به مخامخ شو نظام ته لاره وباسي، هغه نظام چې طالبان هم پرې قانع وي، طالبان خپلو جنګیالیو ته خپلو مصالحو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې دوی شل کاله قربانۍ بېځای نه دي تللي چې هغه د اسلامي نظام د راتګ لپاره دي. او په عین وخت کې باید دوی یو داسې مډل هم وړاندې کړي چې دنیاوالو ته د افغان شمولیت په رابطه باندې او د هغو ازادۍ په رابطه باندې طالبان ورته ویلي چې موږ د ازادۍ په درنښت لرو، که هغه د ښځو د حقوقو ازادي ده یا د بیان ازادي ده او یا فردي ازادي ده. طالبانو په قرارداد کې یا د دوحې په قرارداد کې واضح ویلي چې موږ د ښځو د تعلیم په رابطه باندې مشکل نه لرو، موږ د ښځو د کار په رابطه مشکل نه لرو. خو اوس معلومیږي چې طالبانو ټولو ادارو ته د کارمندانو غوښتنه وکوله او ښځو ته یې وویل چې تاسو په تر دویم امر پورې تر ثاني امر پورې به منتظر وي. دې معنا دا ده چې لا تر اوسه پورې طالبان دغه موضوعات چې نه حلوي وجب غالبا دا وي چې نړیوال قانع نه دي. باید نړیوال د افغانستان په مشروعیت باندې قانع شي، نړیوال اړیکې شروع شي. فکر کوم طالبان به په داخلي موضوع باندې د ښځو د تعلیم په رابطه باندې د ښځو د کار په رابطه باندې ډېر مشکل ونه لري. اوس چې موافقان کوي تر ډېره پورې هغه وجبې دا وي چې که طالبان په هر څه باندې توافق وکړي بیا به د نړیوالو سره د بحث په برخه کې یا د یوې فشار د الې په اساس باندې یو څه به د طالبانو سره نه وي چې هغه دنیاوالو ته وړاندې کړي په هغې باندې بحث وکړي. نو بناً طالبان زما د معلوماتو له مخې چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل نظام په رابطه باندې یو څه تفصیل او یو څه وضاحتونه هم افغانانو ته وکوي او هم به قانون مندۍ په برخه کې د دنیاوالو سره خپل نظام په رابطه باندې وغږیږي او توافق ورسیږي.
مننه بهیر صاحب او ساده صاحب له تاسو څخه، مننه کوم سیدی صاحب له تاسو څخه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړي د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبود بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر څوک چې جنگ غړي د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دل کی
کور نا دی خبر دا سوک چی جنگ غواری د جنگل زور نا دی خبر دسرو لمبو دغر درود.